السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د پروګرام ډیره برخه دو پروګرامونو ومې ورځې او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو دوه مخالف ډلې ادعا کوي چې تېر ماښام په کابل کې د طالبانو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم وسلوال ډلې پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي، د دوی وسلوالو د کارتیناو په سیمه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر ګرځنده ګزمي برید کړی دی. دوی وړاندې ویلي چې په برید کې دوه طالب سرتیري وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د مقاومت جبهې په نوم د طالبانو بلې مخالفې ډلې هم چې مشري احمد مسعود کوي، په یوه برید کې د طالبانو د استخباراتو د دوو غړو د وژلو ادعا کړې ده. دغه جبهې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تېر ماښام د غزنی اډې په سیمه کې د طالبانو هغه ګزمه په نښه کړې چې پر موټر سایکل ګرځېده. خپلواکو سرچینو او د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا پیښې نشي تاییدولی. په میدان وردګو ولایت کې یوې ترافیکي پیښې دوه تنه مړه کړي او درې نورې ټپیان کړي دي. د باختر خبري اژانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی د راپور له مخې، د میدان وردګو د امنیه قومندانۍ ویان یوسف اسرار ویلي پیښه پرون یکشنبه میدان ښار کې د زراعت لیسې مخې ته شوې. د هغه په خبره پیښه د یوه کورولا ډوله موټر د چپه کېدو له کبله رامنځته شوې. د ترافیکي قوانینو نه مراعت، د چلوونکو بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی په افغانستان کې د مرګونو ترافیکي پیښو لوی لاملونه دي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده امر کړی چې له دولتي ادارو او وزارتخانو شخصي استفاده ونه شي. د اخندزاده د امر په وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر د اخندزاده د امر په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی دی. د طالبانو رهبر ویلي چې که څوک په دولتي ادارو یا وزارتخانو کې اوسیږي، هغوی د نورو ځایونو ته انتقال شي. له دولتي ادارو او وزارتخانو د شخصي استفادې د ممنوعیت په اړه د طالبانو رهبر داسې وخت دا امر کړی چې د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو یو شمېر چارواکي له دولتي امکاناتو ناوړه ګټه پورته کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د جولای په 14مه د جمهوری پالو په ملي کانګره کې د ګډون په هدف د ویسکانسن ایالت ملواکي ښار ته ولاړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه کانګره نن دوشنبه پرانیستل کیږي چې تراڅ کې به یې ترامپ د جمهوری پالو لخوا د ولسمشریزو ټاکنو د رسمي نومان په توګه ټاکل کیږي. د امریکا ولسمشریزې ټاکنې د راتلونکي نومبر میاشتې په 15مه نیټه د ډونالد ترامپ او اوسني ولسمشر جو بایډن ترمنځ ترسره کیږي. ترامپ پرون یو ورځ وروسته تر هغه ملواکي ته وخوځېد چې پنسلوانیا کې د یو ټاکنیز کمپاین پر مهال پرې ډزې وشوې او ټپي شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو نوی وزیر ډیوید لامی به اسرائیلو او فلسطین ته د سفر پر مهال په غزه کې د سمدستي اوربند او د یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره فشار راوړي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي لامی به د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وګوري او د غزې د کړکېچ او یرغمل شوو کسانو د سمدستي حل په اړه به خبرې وکړي. او هسپانیا د اروپا د فوټبال اتل شوه. د هسپانیا د فوټبال ملي ټیم د یکشنبه په شپه د انګلستان د فوټبال ملي ټیم ته 2-1 ماته ورکړه. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولي سیالۍ د جرمني په قربتوب د جون 14مې پیل شوې وې چې پایلو به یې بیګا د برلین په اولمپیاد لوبغالي کې وشوه. هسپانیا وتوانېده د اروپا د ملتونو د فوټبال سیالیو په اتلولیو کې ریکارډ ټینګ کړي، ځکه په وروستۍ بریا سره یې د خپلو اتلولیو شمیر په دې جام کې 4 ته ورسوه.
وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی مهمو پیښو ته له متفاوت زاویې د ازادي ځنګړي و مورس کې هر کله کو. نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په یو واډه کلی کې وری، خو خلک یې څنګه ژوند کوي لدی مخبرو. په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د ښکلا له سیالیو مهم خبرو، او له دې هم خبرې چې طالبان غواړي افغانستان کې د پوستخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی.
هغه زمونږ په منځ کې نشته دی
د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتابه انقلابي مبارز ګیلمن وزیر د لسګونه زره ماتمی ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وایي د لسګونه زره ګزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکي ګزار ورکوو.
منظور پښتین سوړو پورې تاسو ولیدل چې هغه ډېر د حوصلې او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی او د هغه ملګري چیرې په داسې حال کې چې خلک غفره خلک غوسه دي د خلکو راپارول ډېر آسان دي ډېر زیات ویډیا دي خو بیا هم دا یو میچورټي د سیاسي د چې کله خبرې کوم هلته په پاکستان کې د خبرې الله سره وچ د سیاسي میچورټي دا ډېره زیاته ده خو دا زغم هغه وچ تر کله پورې امکان لري دا برداشت اخر تر کله پورې امکان لري
یو شاده یو قرباني یو حادثه دلیل دې چې یو ملت یو قوم یو په لوی پیمانه باندې راپور د سیراوي کې څه خپل حق واخ خان افاد دا د دې په ټولو ځوانانو مینا په جوش راولي او دا به یو حرکت لاره جوړوي
موږ د لمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه بوله نه لګو موږ به د لمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست جابر ریاست او ایسای ته د غاړي توپ جوړو.
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایي له تناقض ډکو امرونو بندیزونو پالیسیو او د خلکو په کارونو کې کار لرلو یې ولس ویرولی. طالبان وایي شریعت پرې پلی کوو او دې کار کې مراد نشته.
داسې اجراءات ترسره کېږي که د امر بالمعروف کې محتسبینو له خوا د خلکو د آزار او وجت سبب کېږي
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي دا لباس داسې دی دا د څیره داسې ده.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان پاکستانی خارجه وزیر له لوړپوړي پلاوي سره کابل ته ځي. دین مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي خو خبره به ورسره د عزم استحکام د عملیاتو په بریا کوي.
مهم ذکر وي چې دا د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو کې تعلقاتو کې مشکلات دي بد اعتمادي ده د پاکستاني طالبانو په موضوع باندې نو پاره هغه حالات ته وګورو نو بیا مهم دی ځکه چې دغه بد اعتمادۍ خرابو تعلقاتو تګ راتګ هم اغیزمن کړی دی.
د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نورو ټولو ولسي او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیرې اونۍ برید غندلی او د هغه په مړینه یې خواشینی ښودلې ده. طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دوی به په دې پیښه خپل دریځ د پاکستان په چارو کې د نه لاسوهنې په بهانه روښانه نه کړي خو پخوانی ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله خان حمدالله محب حنیف اتمر فضل هادي مسلم یار فضل محمود فضلی ضیاء الحق امرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین دادفر سپنتا په دغه پیښه خواشینی ښودلې ده. دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز راشد خان محمد نبی فضل الحق فاروقي رحمت شاه او نور هم د هغه صحي وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ خو ګیلمن وزیر له څو ورځنۍ کومه وروسته د ژوند پور پرې کړ. سویلی پښتونخوا کوزه پښتونخوا او اوسنی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیرونی د یو ډله ییز برید په ترڅ کې ټپي او څو ورځې وروسته په روغتون کې ساور کړه.
زما په قتل کدا نور نړۍ چوپ د خیر دی خو مسلمان زه خو ستا د کلمې ورور یم او زما پر لاش په دومره ویر وی چې توبې به باسي ځکه چې زه د شپږو خویندو کشرې ورور یم.
کته هم ډېر دروند ټکی دی زما د خلینا وطل ډیر مشکل دی ګیلمن پښتین هغه زمونږ په منځ کې نشته دی
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ څو واری پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړه او په ورستیو کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سختو پالیسیو نیوکه هم کړې وي. د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لړګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلې. د منظور پښتین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندې پاتې نشو. د منظور پختین په وینا په ګلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکی قاتلین استول شوی چې مخکې له مخکې دغه سی بریدونو ټریننګ ورکول شوی.
هغه په هغه وخت کې مزګ چې و هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوندې کول چې هغه یو ناممکن ترین کار وو. خو منظور پشتین پختون تحفظ موومنٹ دغه ملګرو دوستانو بیا هم حد الامکان کوشش کو چې نور ډاکټرز نور دنیا نور ټیکنالوجی نور وسایل قدرت او خدای او دعاګانې څه طریقه هم هغه مړه بازګر راژوندي کړي. خپل کوشش هر ممکن وکړه په زما چې کوم معلومات تھی یا هو په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړې نیورو سرجن سره رپورٹ چې ولېږل یو بل ځای ته او هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده.
کوم ځای کې دغه واقعیا شوې وه هغه ځای کې چې کوم د سی ټی وی کیمرې لګېدلې وې هغه هم خراب دي. نو دغه نه معلومیږي چې دغه کار د ریاست په مرضی شوی دی بلکې ریاست ملوث دی. اوسه پوره د گرفتاری نه ده شوې نو داسې څه موومنٹ شوی دی داسې په حرکت کې اوسه پوره یوه اداره هم نه ده راغلې.
بلخوا د هغه درنه جنازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری وه د پښتنو په څو لویو ښارونو کې د پی ټی ایم د پلویانو لپاره د وروستي دیدن په مخه کېښودل شوه خاورو ته وسپارل شوه.
خامخا د مبارزه په ځوانانو باندې پښتنو ځوانانو باندې ډېر زیات اثر لري. معمولا په تاریخ ښودله ده کله کله یو شهادت یو قرباني یو حادثه دلیل د دې چې یو ملت یو قوم یو په لویه پیمانه وډله راپورته سي راوي کسي او خپل حق واخلي.
موږ ګلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې غوړه ګوله نه لګو. موږ به د ګلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست د جابر ریاست او آی اس آی ته د غاړې توپ جوړو. موږ آی اس آی یا پنجابي ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بے ګناه انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسی او بیا دې پر شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورنې غورځنګ هر ملګری دا چې پښتونخوا وطن کې دی موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ لپاره خپل سرونه په لاس کې راخستي دي.
او روسته لاغی چې ازادي رادیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سری میاشتې ټولنې د رئیس او مرسیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل. د طالبانو حکومت د دغه ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سری میاشتې ټولنې مرسیال ملا نور الدین ترابی په مقررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډېر تړاو ساتي. د دغو مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سری میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي وو چې ملا نور الدین ترابی د دل غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک کې ترسره شوې مقررې باطلې دي. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اوندخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو خبر خبرې دوروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجه تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سری میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللې خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان قانون په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وایي د دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د نااټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند یې اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار د حجاب مراتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز د ښځو په کار او سوداګرۍ بندیزونه د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت د نارینهو په ظاهري بڼه انتقادات د قانون په استعمال او موسیقي بندیز د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو نمانځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوي دي چې د یو نامه راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د عملي کولو څرنګوالی د اوسنیو چارواکو له لورې د شکایتونو د اورېدو نه موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور ته غبرګون ښودلی دی. دغه وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصولو او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي دوی پرې د بندیزونو لګولو باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه بې بنسټه ادعاوي ردوو. په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباعو هغه که نارینه او یا هم ښځینه وي شرعي حقوق تامین شوي او له ټولو سره شرعي برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلی کړي. له یونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
په اوسنۍ حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالی د وجې نه او همچنان د قانون د نشتوالي د وجې نه د بالمعروف فقه د په پام کې نه نیولو له کبله داسې اجراءات ترسره کیږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دی او دوی نه ترې خود سره نه داسې کړی ترسره کیږي چې هغه د امر بالمعروف په جای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی. په لارو کوڅو کې دوی خلک په عذابوي. دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده، دا زنانه ولې دا سره د کور نه راوتلې ده. د ښار ښکلا نقش نگاری او د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د ښاروالیو ګډ کار دی، لیکن دوی هغه څه چې ښار ښکلی کوي هغه زیانمن کړل. د ښار ښکلي دیوالونه یې په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شعارونه یې پولي کړل. دغه وزارت چې دی دا بالاخره د دوی د پښو دپاره تبر دی. دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباه کړي او هم افغانستان تباه کړي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرۍ د سړخت پر خوا روانې شوې چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانونه افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غځولی او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوي استولو اعلان هم کړی دی. ښاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخته ځي، ځکه د ده په خبره ګاونډیان نه شو بدلولی. خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي ښاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې داسې هم باید چې یو سفر به هغه ټولې مسلې حل کړي، ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پورې وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به ښه شي او پاکستان کې تلفات زیات شوي. امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حملې شوي دي، په هغې کې په خیبر ضلعه کې، دغه رنګې په وزیرستان کې، او نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختولي شوي یو پولیس او یو فرنټیر کور والا هغې کې دوه وجلې شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي، لیکن زما نظر دا دی چې بیا هم سفرونه وي نو بیا مخامخ اندېښنو ته لار سمیږي چې شریک شي.
دا چې وزیر خارجه د پاکستان هم اوس راځي دی دې ته مجبوره په دې سره د غوتل چې د پښتنو بلوڅو سیمه کې د اعظم سکام په نوم عملیات ترسره کړي. بار دا چې پښتانه لر پښتانه معمولا کوزې پښتونخوا هم غږ پورته کړي چې دوی به داسې کار ونه کړي. بلوڅان هم خطر ورکړي او دولت د امارت اسلامي طالبانو وزیر دفاع هم ویل که چیرې تعرض کیږي زموږ په خاوره باندې بیا موږ بې تفاوته نه پاتې کړو. نو دا مجبوره چې راسي خبر اترو ته خبر اترې ښې دي چې نورې ستونزې هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نورې ناندرې چې دي د ټي پي ټي ټي پي ټي بخروان ټي ټي پي او نور مسایل به هم حل شي د مذاکرې او د خبرو اترو لار نه دا خواجه.
بلخوا کابل ته د خپل پلاوي د استولو په درشل کې پاکستان لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسما نه دی اعلان کړی، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ تایید کړی او په یوه اعلامیه کې ویلي د دغه کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي پاکستاني چارواکو سره لیدنو کې لاغوی دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده دې هم وغځي. جنو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کوم مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره کوم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې 14 لکه یاد شوي دي د هغوی د دغه کارډ چې کوم پی او آر کارډ هغې سره یې د هغې موده کې د یو کال توصیح شوې ده، غځولې شوې ده مودې ته د راتلونکي کال 2025 تر جون 1.5 پورې. زمان زداره چې دا یو خو ګام دی ځکه پاکستان به اکثر د 3 میاشتو لکه موده غځوله او سره له دې چې د راجستر افغانانو یا چا سره چې افغان سټیزن کارډ دی د هغې په اړه باندې پاکستان سره پریکړه نه ده کړې چې هغوی یو باسي یا شړي، خو چې کوم پاکستان د بی اسناد او طبي وایي یا ناقانونه ورته وایي د هغې په اړه چې کوم په 13 اکتوبر کې دیو پالیسي دن کړه چې هغې به ځي او 15 لکه شاوخوا ویل کېږي پاکستانانو چې هغه تللي هم دي، نو په دې څوک چې راجستر دي پی او آر کارډ والا افغان سټیزن کارډ والا هغوی باندې هم یو فشار وو چې او ځینې پکې تللي مو بیا د هغې وروسته، لیکن اوس به هغوی ته یو اطمینان وي لکه کم از کم د یو کال لپاره.
او که څه هم د ګیلمن وزیر ژوبلې دا او مړینې له خلکو دا موضوع هیره کړې ده، خو طالبانو تیرونې په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څیر لګول شوي وو وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نورو بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللې. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلی د دغه سرحدي خارګوټي د ښاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د 100 کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو تصویرونو وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنګ شیندل شوی او له هغه وروسته له څلي څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوي او پرې د طالبانو د حکومت خپل شعارونه لګول شوي دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې له دغو تصویرونو څخه د تور رنګ په پاکولو بوخت دی. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی و او له یو ورځني بند وروسته یې بېرته خوشې کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو په خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2010 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه سری دپاره موږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یوه هنرمند و چې هغې د کاشي له میده ټوټو نه تصویرونه جوړولی شول، هغه موږ پیدا کړه په مزار شریف کې. هغې دا هنر له ایران له ځان سره راوړی و، په ایران کې زده کړی و او په ډېره خواري په یوه اونۍ کې دغه څلی مو په هغه نهایي کاري فشار سره جوړ کړ. د دې دپاره خوختي ځانګړې خښتې وې، هغه هم په کابل کې په یوه کارخانه کې پیدا کړې. همدارنګه په ډېر کم مصرف سره لیکن په ډېر کم وخت کې په ډېرو کم امکاناتو سره د ډېرو نهایي مینې او خلوص سره دغه څلی موږ ورغولو. دا د لر او بر افغان ولس د وصل نقطه وه. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلي کې ورنګول شول، هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو. د خپلواکۍ د څلي رنګونه تور شول، لیکن د دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به د تل لپاره یاد وي.
تیرونه د ټولنیزو شبکو بحثونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انځور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوا. بریتانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته روانډا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کېدل هم د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سٹارمر له واکمنېدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت یې په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني ماجر افریقایي جزیرې روانډا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستیو ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو یې روانډا ته انتقال کړي. خو د کیر سٹارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخې اوبه توی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل، خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لویه سره یو داسې پریکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د روانډا بدترینو شرایطو سره لاس و ګرېوان نه شي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع دا هم وه چې د طالبانو حکومت افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړي، خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکې د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خپرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د هلکانو او نجونو د شپې ورځني یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې ده لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکی دی. دغو څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړي دي، خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله ایکس پاڼه لیکلي بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې ایکس پاڼې باندې بیا ځلي خپور کړی دی. اوسم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوستخانه چې حتی په پرمختللې نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی، په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و، خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانې د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانې د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوسټ اداره وایي په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ ترسره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالیو او حتی نورو استوونو چاره اسانه او چټکه شي. دا مهال د افغانستان پوسټ په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څانګې لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورټ او د موټر چلولو جواز د ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هره ورځ له دغو څانګو څخه تر 1500 پورې پاسپورټونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیوری انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انسټاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیره شوه چې له منځه یې کینزا لیلا انتخاب او جوړونکو ته $10,000 انعام ورکړل شوی دی. دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته، خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی، له خلکو سره چټ هم کولی شي او په دغه چټ بوټ کې خبرې اعلانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري، خو خوشاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنه انتخاب شوې ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انځورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انسټاګرام خبرېږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکنزا لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي موډل آنی کیډیا او پرتګالی مجازي موډل اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي. او باران د خدای تعالی غه رحمت دی چې افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال منځنه کوي، خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیځ ایالت میگھالا کې پروت دی چې په اوسط ډول د کال 1000 3.3 ملیمتر باران پکې وری. حتی داسې هم شوي چې په 1950 کال کې هلته د کال 26000 ملیمتر باران ورېدله. د موسم رام معنا دا ده چې د یخو کاڼو ځمکه، او دلته رښتیا هم موسم ډېر یخ وي. په دې کلي کې بارانونه له اپریل نه تر اکتوبر پورې زور او شور کې ورېږي، تر دې حده چې هلته د 2020 کال د جون په 13 ورځو کې له 1000 ملیمتر زیات باران ورېدل. حال دا چې په همدې کال او همدې میاشت کې د اروپا په ټول پولنډ هیواد کې 200 ملیمتر باران ورېدل. په دې کلی کې د بنګال خلیج مونسونی هواګانې د جګو کمرونو له امله زیاتې ټکرې خوري او همدغه خنډونو یاد کلی پوره بارانی ګرځولی دی. د دې ځای خلک د باران موسمونه پیژني او وړاندې له وړاندې ورته د بامونو ترمیم کوي، لرګي راټولوي او د څو میاشتو خواړه ورته راټولوي. نو په همدې سره د نن ووم ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ د ازادي راډیو په څپو او پاڼو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ځانګړې ووم ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
د ازادي میلمه
سلام د ازادۍ میلمه ځنګړې مرکه ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په نننی پروګرام کې زه احمد تکل په انګلستان کې لډیرا یو افغان کرکټ لوبغاړي سره خبرې کوم. سید وهاب اکبر افغان ځوان لنجدي او کلونو رئیس په لندن کې اوسېږي. هلته په څو لیګونو کې کرکټ کوي او د کرکټ لپاره سپورت هم کوي. ښاغلی اکبر څو کاله مخکې په افغانستان کې دننه هم له 15 کلونو د کشرو لوبغاړو او وروسته له 19 کلونو د کشرو لوبغاړو په لیګونو کې لوبېدلای دی. په کرکټ کې اکبر بالنګ یا توپ چونه کوي. د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د ښاغلی اکبر د ژوند او ورځنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم. خلمړی مې له هغه وغوښتل چې ځان پخپله د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وروپېژنې.
سلامونه تکاسه تاسو ته او اوریدونکو ته. خپل سید وهاب اکبر یم، افغانستان د کونړ ولایت څخه کابل کې غړ شوی یم. اوس په لندن کې اوسېږم په انګلستان کې. دلته کرکټ هم کوم، د کرکټ سره سره خپل کار کوم چې په شخصي کلینک دی، هغه کې د اډمین کارونه ته مخکې وړم، دفتري کارونه.
مننه اکبر صاحب، راته وایي اصل فن چې دلته په انګلستان کې حکومت کچا حکومت کلبونو کې تاسو کرکټ کوي؟
تکل صاحب، په انګلستان کې د میډلسکس کاونټي په سطح باندې د ډیویژن 1 او 2 او د پریمیر ډیویژن په سطح لوبې کوو. په پریمیر ډیویژن کې د ای لینک کرکټ کلب څخه لوبې دم 2013 کې. او اوس په ډیویژن 2 کې چې د انډین جیمخانه چې د اترې کلو شګو سره لوبې کوم، دا هغه لوبې دي چې د انګلستان د کاونټي په سطح باندې دریم یا دریم مرتبه کې راځي فقط البته د کاونټینا. نو د نه بچي بیا په درې قدمه چې اوسه مخ ولاړ شي نو بیا کاونټینا شروع کیږي.
دلته په انګلستان کې د سی یو هله لري تاسو کنه چې تر دې کو لوړه کچا کرکټ به وکړي، یعنی وړاندې بلار شي او د انګلستان د ملي لوبډلې تر کچه به ورسیږي؟
تکل څه کوشش هم ده، خپل کوشش کوو، فټنس ساتو، پریکټس ته ځو، تمرینات کوو. دا غلطه چې کله او بل ټیم نړیوال ټیم راځي چې ټیسټ لوبي یا یو ځنۍ لوبي کوي، نو دا غلطه د هلکان راغواړي د پریکټس لپاره چې ورته سره پریکټس کوي، پنټ کو سره شامل وي. موږ هم دا کوشش دي. زه خپل تلو ما لیستر کاونټي کلب سره چې یو ځل سره نوې نفع هم لوبي دا زه هغه هم راغوښته وم. او دا هغه کوچ پال نیکس نومې ده او هغه هم ویزیت خپل کوشش کوه او نو بس پرې ته پرې ده چانس لري. یعنی موږ هم خپل کوشش کوو، امید لرو ان شاء الله.
په کرکټ کې تاسو څه کوئ؟ بولینګ کوئ او کا بیټینګ کا دواړه؟
زه خپل چې بولر یم او سره بیا لږ بیټینګ کوم، خو یعنی زیاتره زه ما بولینګ دی.
په افغانستان کې هم تاسو لوبې کولی په کوم ځایونو کې؟
هو، په افغانستان کې هم ما لوبې وکړې. د زنو په سطح د 15 کلونو، د 12 کلونو، 10 کلونو په هغه وخت کې موږ سره د ملي ټیم سره زیاتره لوبغاړي هم وو. ماشاءالله اوس ملي ټیم کې لوبېږي. موږ سره لوبې شوي دي، ولایتي مې هم کړی وو، د کابل څخه همدغسې مې د بوست څخه د 4 ورځنۍ لوبې هم کړي دي. شپږیزې کې هم وم د بند امیر څخه، نو هلته هم موږ زیاتره لوبې کړي دي. زیاتره وخت به چې کله ملي ټیم لوبې نه لري په کابل کې به سره یو ځای کمپونه موږ کول. د الف لوبډله سره هم موږ کمپونه کړې دي، نو کرکټ مې هلته هم ډېر زیات کړی دی.
تاسو مخکې وویل چې د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره مو هغه مهال کرکټ کوو، په هغو کسانو کې چې تاسو کرکټ ورسره کوو اوس داسې څوک شته چې په ملي لوبډله کې وي؟
ماشاءالله اوسنۍ غټ ستوری زموږ دی راشد دی. هغه زمونږ د بندي امیر کپتانو، کله چې زمونږ د لوستانو لوبې وي مسلمانو په سطح باندې سره او نوینر حق ماشاءالله رسېدلی لوبغاړی، همدغسې ابراهیم او ګربز و، مجیب و، رحمت الله عمرده رحمانی هغه بالر چې دی پوره نوم رانه هېر شو، نو همدغه لکان موږ سره وو. و زیاتره لکان اوس ملي ټیم کې اندره د موږ سره په زونو په ساتلو کې ده.
باید تاسو سره ډېرې په زړه پورې خاطرې هم وي د غستورو چې تاسو یې نومونه واخیستل د لومړنیو وختونو د لوبو هغه مهال چې دوی لا تر اوسه پورې ملي لوبډلې ته نه وو راغلي او وروسته بیا دوی ستوري شول.
البته هو ډېر زیات ځکه چې کله هم لوبې وي د زنونو په ساتې ولایتین سر ورځنۍ نو تګ راتګ هم وي سفرونه هم وي هاستل کې مې اوسېدلې نو ډېرې زیاتې خاطرې لرو سره او ډېر خوندور ښایسته خاطرې لرو.
راته ووایاست ځینې کیسې که مو په زړه کې پاتې وي راته ووایې.
ولې نه د بند امیر نسخه لوبډلې لوبې وې زموږ کپتان راشد خان و نو زه خپله ځکه چې فاست بالر وم نو زمونږ فټنس لږ ډېر و نو مونږ ته به کوچ ویلی چې د لوبې نه مخکې چې دا وارم اپ کوئ تمرینات کوئ نو ماته به زیاتره ویلې وهه به ته مخکې شه نو بیا ټوکه لوبغاړو ځکه چې انډیوالي به ټوکې ټکالې وې راشد ته ویلې چې دا هلک ډېرې منډې وکړي خلکو ته نو بیا راشد ویلي چې وهه به ډېرې منډې مه ورکوه په آرام هم صحیح لکان داسې چې لوبو نه پاتې شي داسې ډېرې نورې خاطرې هم دي چې د وخت سره اسمانه هېرې دي. همدغسې د نولس کلنو کمپ هم و احسان جنت زمونږ کپتان و هغه وخت د نولس کلنو دا کمپ په سلیم کاروان کښې شوی و په 2013 کال کښې هلته هم همدا کیسه وه ځکه چې دولت احمدزی زمونږ کوچ وه نو دولت احمدزی په فټنس باندې زیات توجه کوله دا لکانو نو په هغه کښې بیا ځکه چې فاست بالر وي باید فټنس ولري نو همدغسې بیا چې کله فاست بالر ته ویلي ما ته به ویلي یا نوین ته به ویلي چې تاسو مخکې شي وارم اپ ورکوئ نو دا لکانو به حتمن لږ شکایتونه کول دا کېږي په هر ځای کښې داسې په هر کرکټ کښې دا رسېږي په هر ټیم کښې دا کاري چې بعضې کسانې کښې دا ډېرې منډې نه خوښېږي ځکه چې غواړي ټول توجه یې په هغه لوبه کښې وسي. همدغسې خاطرې نورې ډېرې زیاتې لرو د ولایتي چې اوس زیاتره زه ویلی هم نه شم ډېر چې بیا به هلکان غوښتل خفه به شي ولې مونږ ایکسپوز کې
بالکل. دا خو ستاسو خپلې کیسې ستاسو خپله د ژوند برخه ده او کومې چې غواړئ وی وایئ هغه به وایاست او چې کومې نه غواړئ هغه به نه وایئ. ولې په هر صورت د افغانستان کرکټ په وروستیو څو کلونو کې مخصوصا په د وروستیو لسو کلونو کې ښه وده وکړه او تاسو نه وی نو په دا ډېره برخه کې تاسو له افغانستانه راوتلي وئ فکر نه کوئ که پاتې وای په افغانستان کې تاسو به د خپل ژوند لپاره هلته ډېر کار کړی وای تر دې ځای نه؟
تکل صاحب همدا کله نه کله په الله باور کوم دا سوچ زما هم وي ځکه چې زه اوس ګورم همغه چې زما ملګري وو چې ما سره همدغه ټیمونو کې لوبې کولې الحمدلله ماشاءالله وزي ته ورسېدل نو البته زیار مې ستېره کوشش هم کړی وی زمونږ به همدغه تلي وی زما د راتګ نه بعد یو څو کوچ ځو چې سلیکشن کمیټې کښې یو څو کسان وو چې هغې ما ته مېسج هم وکړلی چې ته باید نه وی تللی ته ولې ولاړې خو دا د ژوند داسې فیصلې چې سړی ورباندې بیا واک نه لري او بیا هغه کېږي څه چې خدای وغواړي نو که ستاسو پوښتنه را شم که هلته پاتې وی زیار مې ایستلی وی کوشش مو کړی وی نو البته یو ځای ته رسېدلی او که هر څوک په خپل وطن به وای د مسافرت ژوند به نه و.
په انګلستان کې اصلا خو کرکټ لوبه انګلستان نورې نړۍ ته معرفي کړې ده خو دلته داسې ویل کېږي چې دومره پاملرنه چې د ماشومتوب نه فوټبال ته کېږي کرکټ ته نه کېږي دا خبره څومره دقیقه ده؟
تکل صاحب دا خبره فرق کوي چې د انګلستان کوم طرف ته خبرې کوو که چېرته مونږ داسې طرف ته ځو چې د انګلستان شرق طرف ته وي هغه خلک چې دي د ډېر بارانونو سره ژوند کوي بارانونه ډېر زیات وي همدغسې شمال طرف ته بارانونه ډېر زیات وي هلته البته بیا کرکټ ډېر زیات نه کېږي نو ځکه د ښوونځیو کښې کم عمر هلکان چې دی بیا کوشش کوي چې فوټبال ته شي یا رګبي ته شي رګبي هم د دې ډېره مهمه لوبه ده هغه ځایان چې لږ ګرم وي لکه اوس بېرته زمونږ د لندن طرف ته همدغسې د برمنګم طرف ته همدغسې د شمال لږ راښکته چې مانچستر دی دا ځایانو کښې بیا کرکټ ته هم توجه شته فوټبال ته توجه په دا ده چې فوټبال یو نړیواله لوبه ده زیاتې پیسې په کښې استعمالېږي یعنې ډېر زیات پیسې چې دي لاندې باندې کېږي په کښې ځکه چې ډېره زر لوبه ده مهمه ده لوبغاړ فوټبال لوبې ته ځکه ډېر خلک زړه ښه کوي چې یو نیم ساعت لوبه ده زر ختمېږي زه داسې نه وایم چې البته کرکټ بیخي څوک نه کوي نه کرکټ هم کوي ځکه که تاسو وګورئ د انګلستان د اوسنیو مهم لوبغاړي چې دي لکه جو روټ شو بن سټوکس شو اولی روبینسن دی اولی پاپ دی دا بیسټو بټلر دا ټول هلکان د مکتب د وخت نه سره لوبېږي هر سړی چې دی ډاکومنټری نه خپل لري چې خپل ویډیوګانې ښایي عکسونه ښایي چې د مکتب د وخت نه چې وي سره لوبېږي یو ځای او دین د ټیمه پورې ورسېدل ورسېدل یعنی دې خبره کې دومره حقیقت نشه څومره خلک ډېر زور ورکوي
او داس یو هیله لري چې یو ورځ به تاسو هم د افغانستان له ملي لوبډلې سره یا د افغانستان د نورو کچو له لوبډلو سره بیا یو ځای شي او هلته به په افغانستان کې کرکټ کوي یا به د افغانستان په استازولۍ په نورو هیوادونو کې په نړۍ کې کرکټ کوي
ان شاء الله پلان همدغه دی چې د افغانستان کرکټ سره یو ځای شو لګونه روان دي له خیره په افغانستان کې خبرې مې روانه کړې سو کسانو سره ان شاء الله چې خدای وکړي هغه کار وکړي او الله کړي وي چې وشي نو شروع به د افغانستان د لګونه نه کوو له خیره او بیا پراتونکو کې چې هر څه الله ته منظور و که چاته ملاقات لرو خو مخکې به ځو او کوشش به کوو زیاتره او کنه نو بیا به د خپل ژوند ته دوام ورکو
تاسو په انګلستان کې د کرکټ ترڅنګ شخصي کار هم کوي کار او کرکټ دا دواړه هم زمانه کیږي
په انګلستان کې یو کار دی چې اوس اوړه شو او ورځې ډېرې اوږدې زموږ ماښام لس بجې نو په دغسې ورځو کې کیږي چې شپږو ساعته کار وکړو هغه نه بعد بیا لاړ شي جم ته او بیا لاړ شي پریکټس ته زه خپله فعلا همدا اوس کوم څلور ورځې د خپله کار کوم لسو نه تر پنځو پورې بیا د شپږو نه تر نهو پورې چې ډېر تمریناتو ته ځم میدان زموږ ما سره نږدې دی دغسې په څنګ کې ورسره جم ته ځم بیا کرکټ نو ډېر زیات دی ځکه په شنبه په ورځ باندې چې دی خپله د لیګ لوبه کیږي چې دا کومې لوبې چې د کرکټ بورډ طرف نه دي د انګلستان هغه لوبې دي بیا د ایک شنبه او د شنبه ورځې داسې ټي ټوینټي کپونو میچونه وي په څنګ کې سره الحمدلله دلته زموږ د افغانانو ټولنې دي چې لوبې جوړې کړې دي کله ناکله کوي لکه فعلاً چې کله بیا په شنبه په ورځ لوبه وکړو نو د ایک شنبه په ورځ موږ دلته ټیم دی د افغانانو چې پوره ټورنامنټ دی د خپل پکې د یارانو کرکټ کلب سره بیگم چې منیجر مو بختیار ساحل صاحب دی کرکټ یعنی ډېر زیات دی په څنګ کې سره بیا د اگست په میاشت سپتمبر په میاشت کې چې دی د ازادۍ لوبې هم کیږي چې دا تیر کال موږ وګټلې د اسما غنی په مشرۍ باندې نو کرکټ کیږي د کار سره بالکل ولې نه کیږي فقط اراده غواړي
تاسو مخکې ویل چې په انګلستان کې ډېر زیات کرکټ کیږي چې هغه د تاسو مثالونه هم ورکړلې وي خو نه هلته د انګلستان خپل کورنی لیګونه دي او بیا د افغانانو کرکټ کلبونه هم شته دا څوک تنظیموي دومره زیات کرکټ مخصوصا په انګلستان کې په میشتو افغانانو په ټولنو کې دا کارونه څوک تنظیموي د انګلستان د کرکټ بورډ تنظیموي او که افغانان خپل د دې د تنظیم لپاره خپل سټرکچرونه لري
یو خو دغه شنبه ی ورځې لوبې چې دا د انګلستان له طرفه نه چې یعنی فرضي لوبې دي دا باید وشي که باران بیا بله خبره کړي نور باید دغه لوبې وشي دا د انګلستان د بورډ طرف نه دي او په هر لوبه کې په هر لیګ کې چې دی د انګلستان د بورډ یو ممبر چې دی ډایرکټلی یعنی سیده په سیده شامل وي لوبې د نږدې نه ګوري چې څوک ښه لوبېږي څوک ښه کوي هغه په نظر کې اچوي هغه بیا غواړي چې اکیډمینو ته راشي چې پاس لیول لوبې وکړي افغانان ټورنمنټونه چې برابرېږي دا هم د انګلستان سره باید په تماس کې وسي ځکه دې ګراؤنډونه پکارېږي د دې چې داسې نور ډېر اداروي شیان دي چې دوی پکارېږي سپانسرې دي او دا چې دی د حکومت یا د ای سی بي د انګلستان د بورډ شاملېدونه بغیر نه کیږي الحمدلله زمونږ افغانان ټولنه هلکان ماشاءالله خلک شته دی چې ډېر زیات زیار وباسي د افغانانو لپاره چې دا لکان دي لیاقت لري زیاتره لکان نوي راغلي دي غواړي چې په سپورت کې داخل وسي نو دا یو ډېر ښه خبره ده خپل ډېر زیات منندوی مزه چې کله هم دا د ټورنمنټونو اورګنایزر زه وګورم د افغانانو زیات مننه کوم ځکه هغه ماشاءالله چې تاسو په هغه ورځ وګورئ چې کوم ټورنمنټ برابرېږي دوه ورځې زیاتې ورځې په سلاو افغانان راځي هم دوبغاړي هم لیدونکي یو ډېر ښه ماحول هم جوړ کړی وي نو سړی یو داسې احساس وکړي چې زه یعنی د خپلو خلکو په منځ کې یم په که مسافر هم یم احساس د کور کېږي یو انسان ته
ډېره زیاته مننه سید وهاب اکبر چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کوي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ تاسو په خپل د کوم کرکټ یعنی د کوم فارمټ لوبغاړی یاست؟ د شلووریز که د ټیسټ کرکټ او که د یو ورځنیو او که په ټولو د فارمټونو کې تاسو لوبه کوئ؟
دا انګریزان یو متل کوي وایي چې ټیسټ کرکټ از د بیسټ کرکټ. زما خپله چې د ټیسټ خوښېږي او علاقه ورسره هم لرم. ټیسټ کرکټ د لپاره چې سړی باید ډېر فټ اوسي، نو ځان سړی پشکوي شي، ځان ته لږ زور ورکوي شي، ځکه ټیسټ کرکټ اسانه نه دی. 15 ورځې لوبه نوي اور دي، ته باید فټ اوسي. د هغه دپاره زما ټیسټ کرکټ ځکه خوښېږي، ما ته یو څو زور غوندې را کوي چې باید ځان پشکې، نور هم کوشش وکړي. هغه نه بعد چې دی بیا شل ورځې لوبې چې ډېر تیز لوبې دي، ډېرې زیاتې خوښېږي چې زر زر ختمېږي. او یو ورځنۍ چې دا د سړی سینی لوبه ده خوښېږي مې، خو یعنې دومره ورسره بیا نه یم. او ټیسټ او شل ورځې مې بیا ډېر خوښېږي.
د افغانستان د ټیسټ لوبو په باب چې ډېر یو کمزوري حالت کې ترسره شولې، د دې په باب څه خاص نظر لري؟
تکر صاحب، تاسو که د نور ملکونه وګورئ، د نور ټیمونه که انګلستان وي، هندوستان وي، آسټرالیا وي، نیوزیلینډ وي، که ساؤت افریقا وي، دغه ټیمونه که ټیسټ لوبه کې ښه دي، هغې یوازنۍ وجه دا ده چې د هغې کورنۍ کرکټ چې دا څلور ورځنۍ سیالۍ دي، دا ډېرې په اعلی طریقه باندې کېږي. ټیسټ کرکټ چې دی د کورنۍ کرکټ پسې فرسټ کلاس پورې اړه لري. که چېرته زموږ د وطن او د هېواد فرسټ کلاس کرکټ ښه شي او ښه لوبغاړي ولرو، نو بې شکه چې موږ په ټیسټ لوبو کې هم ښه شو. د افغانستان په فرسټ کلاس کې کورنۍ کرکټ کې هغه دوه لوبغاړي چې زه همیشه یادومه، درې لوبغاړي وستو چې هغې یعنی هر فارمټ کوي شي، او ورسره یو د ټیسټ کرکټ غټ کرکټران کېدای شي. یو ابراهیم ځدران دی، رحمت شاه زرمتی دی، او حشمت الله شاهدي دی. ځکه دا درې لوبغاړي هغه لوبغاړي دي چې دیو ډېره حوصله لري، پچ باندې ودرېدی شي. او که د ټیسټ کرکټ چې دی همدغه غواړي چې یو بیټسمین باید حوصله ولري، چې حوصله ولري نو ټیسټ کرکټ کوي شي. زموږ د افغانستان کې کورنۍ کرکټ چې دی ډېر محدوده کرکټ دی. البته شل ورځو په یو ورځنیزو لوبو باندې چې دی ډېر توجه شوې ده او ډېره کېږي. که تاسو په فرسټ کلاس یعنې څلور ورځنۍ لوبو کې هم وګورئ، هغه لوبغاړي دي چې زیاتره په شل ورځو په 15 ورځو کې، یعنی کار باید په فرسټ کلاس کرکټ کې ډېر زیات شي. ورځنۍ سیالیو کې که غواړو چې موږ ښه ټیم ولرو ټیسټ لوبو لپاره، او ټیسټ لوبې آی سی سی موږ ته زیاتې خبره کوي هم نه، د دې وجې نه هم زه خبر نیم چې ولې موږ باید کال کې حد اقل شل ټیسټ لوبې وکړو. البته موږ ته په کال کې 15 هم نه برابرېږي. دا هم یو شی دی چې
فکر نه کوي اکبر صاحب، چې زمونږ د کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې تمرکز هم ډېر پر شل اووریزو لوبو دی. بیا هم په همغه دلیل چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې شل اووریز کرکټ هم لنډ دی او هم ګرمه لوبه ده، توده لوبه ده، په دې دلیل
دا هم دلیل کېدای شي. تکل صاحب، بل دلیل دا هم کېدای شي چې لیګونه اوس تاسو وګورئ، د کرکټ هر هېواد چې دی خپل ځان ته لیګ جوړ کړی دی، دغه لیګونو کې چې ډېر زیات پیسې شامل دي. هر سړی غواړي چې خپل هر لوبغاړی غواړي چې راتلونکی ولري، او هر لوبغاړی غواړي چې یو ښه راتلونکی ولري چې سبا بیا چا ته محتاج نه وي په هر لحاظ باندې. چې زیاتره لوبغاړي د لیګ د زړه ښه کوي، او ټول لیګونه د دنیا کې چې نړۍ کې شي همدا شل ورځې لوبې دي. د کې موږ تاسو لوبغاړي ملامته کوي نه، شو دا نن سبا دا ډېره ګرمه خبره هم ده په ټول نړۍ کې د کرکټ په سطح باندې، چې زیاتره پخوانی لوبغاړي چې هغه اوسني کرکټ مبصرین دي هغه همدا وایي چې دا لیګونه چې دي دا د کرکټ خوند لري کوي. او بیا هم د هر انسان شخصي پریکړې کې یو سوچ وي، او هغه هر سړی خپل ژوند لري. اوس موږ یو لوبغاړي ته هم نشي ویلی چې دغه لیګ ته مزه، ځکه هغه کس په لوبغاړی پلانونه لري، نه غواړي چې ټول عمر یو شي ته کینی چې ورته بیا نه ورسېږي وروسته. کرکټ چې دی ډېره انپریډکټیبل لوبه هم ده. یو لوبغاړی که زخمي شو په کور کې ناسته، دغه بس بیا ختم شو، هغه بیا ټول عمر کرکټ کړی د هر څه نه پاتې. نو زما په فکر سره خلک چې ډېر زړه کوي شل ورځو لوبو دپاره او لیګونو دپاره، هغه یوازنۍ وجه چې کېدای شي یو اکسپوژر کېدای شي چې ورته ملاوېږي، چې یعنی ټول نړۍ لوبغاړو سره چې غټ غټ
یعنی تجارتی اړخ لري ډیر زیات، او د لویو کمپنیو ادارو توجه زیاته شل اووریزو لوبو ته ده. همداسې
ځکه چې ډیر زیات پیسې راځي. پیسې ډېرې زیات پکې شاملې وي.
خو تر څنګ یې لوبغاړو ته هم یو ډول نوم راځي، ځکه چې ولولې او هیجان خورا زیات وي پکې.
بېخي صحیح خبره، همدا مې ویل، ځکه چې یو اکسپوژر ملاوي. اکسپوژر مطلب که تاسو هر لیگ وکړي نو تاسو نړۍ نورو لوبغاړو سره ګورئ، تاسو نړۍ هر میډیا تاسو کوریج کوي. اوس مثال آی پی ایل دی، داسې څوک بنی چې آی پی ایل ونه ګوري. د آی پی ایل لپاره په ټوله دنیا کې کرکټ ودرېږي. دوه میاشتې چې آی پی ایل رواني، د نړۍ هېڅ دی کې نو کرکټ نه کېږي، ځکه چې دا د تجارت او د څه چې تجاران دي، څه چې تلویزیون نه دي، دا څه چې میډیا آؤټلیټ ده، دا ټوله توجه چې په آی پی ایل باندې، ځکه چې تاسو آی پی ایل وګورئ په هغې کې په ملیونو ډالر چې دي شامل دي. نو البته دا وایي آی سی سی ته هم ګټه ورسوي، نو ځکه زیاتره لوبغاړي چې دي غواړي چې په لیګونو کې شل ورځې لوبې.
تاسو په افغانستان کې کورنۍ کرکټ ته په کوم نظر ګورئ؟ او سپارښتنه به مو ځوانو لوبغاړو ته، ځوان تنکی زلمیان چې راځي او کرکټ خوښوي او خپل ژوند درته وقف کوي، هغو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې ټیسټ کرکټ خوښ کړي، او که یو ورځنی او که شل اووریز؟
اول خو د افغانستان اوسنی د کورنۍ کرکټ چې دی ماشاءالله ښه روان دی. اوسنۍ اداره ډېر زیات کوشش کوي چې ټورنمنټونه جوړ کړي، او زیاتره ټورنمنټونه چې دي شل اووریز لوبې دي. او زما خپله به ځکه که زه خپله وګورم چې په نړۍ کې هغه کرکټران چې نمونه لري او داسې د انګریزانو په سطح لیجنډز جوړ شوي دي، دا کرکټرانو ټول چې دی فرسټ کلاس، یعنی سروزنی سیالۍ ډېرې زیاتې کړي دي. سروزنی سیالۍ چې دی یو پوره مکتب دی تکل صاحب، په هغه کې تاسو ته هر څه چې دی ملاویږي، په نصیب کېږي تاسو ته، حوصله درته پیدا کېږي، د ګیم اویرنس چې ورته وایي هغه پیدا کېږي. په څنګ کې ورسره په فرسټ کلاس لوبه کې چې دی تاسو د غټو شاټونو هم وخت راځي درته. زه به خپله راتلونکي کې چې افغانستان کې څومره ځوانان راځي او خپل وخت ورته وقف کوي، زه به دا وایم چې اول خو دې په خپل فټنس باندې زیات پام کوي، ځکه زموږ ستاسو په هیوادونو کې چې دی فټنس ډېر پام نه کېږي. ماشاءالله تنکي ځوانان هلکانې که بالران تیز بال کوي هماغې ته خوشحاله وي، خو البته بیا دغه وروسته بیا ډېر نقصان لري چې ورسره فټنس ونه لري، دا بیا ډېر وخت لپاره دوام نه کوي. لکه موږ یو څو بالران لرل خو اوس چې دی صحنې نه ورک دي، یوازنۍ علت همدا و چې تیز ول خو فټنس کې چې دومره مخکې نه و، ځکه چې ورته ویل شوي نو دا نه چې هغې ونه غوښته.
باید دوامداره فټنس او سپورت وکړي، یعنی د وجود باندې کار وکړي.
باید وکړي، ځکه چې تر څو چې فټنس نه وي کرکټ زیاتره انسان بیا نه شي کولی. او فټنس هله جوړېږي کله چې تاسو زیات تمرکز شي په څلور ورځنۍ سیالۍ، ځکه چې څلور ورځې سیالۍ چې دي درې ساعته لوبې دي، هغه کې ستاسو چې دی فزیکل تاسو نه امتحانېږئ، چې تاسو څومره فزیکلي تکړای وي هغه امتحانېږي نه پکې. تاسو هله امتحانېږئ فزیکل چې کله تاسو ټیسټ لوبې وکړئ، څلور ورځنۍ لوبې وکړئ، هغه ته ستاسو چې دی فټنس معلومېږي تاسو څومره تکړه، ځکه هغه به پوره ورځ تاسو لوبه کوي. او دا اوسنی لوبغاړی تاسو شل ورځې ګورئ چې څومره هم مخکې روان دي. دا ټول تاسو که تکل سه فرسټ کلاس ریکارډ وګورئ، دا ټول د فرسټ کلاس نه راغلي دي. او فرسټ کلاس دوی هم غشه هم دا وایي چې فټنس باندې کار وکړي.
ډېر زیاته مننه له تاسو سید وهاب اکبر، د کرکټ لوبغاړی چې په انګلستان کې ډیر یاست، چې د ازادۍ راډیو له دې خبرونې سره مرکه وکړه. په پای کې مخصوصا ځوانو لوبغاړو ته چې نوې کرکټ پیلوي او اکثرا تنکی زلمیان دي، ځینې یې داسې وي چې د نورو لوبغاړو شهرتونو ته ګوري او راځي خپل ټول ژوند باندې پنګونه کوي د کرکټ لپاره، ځکه چې په ذهن کې الته هغه د لوبغاړو شهرت وي، مګر نه کامیابیږي په دې خاطر چې یا استعداد نشته پکې، یا هغه تاسو مخکې چې یادونه وکړه په هغو دلایلو نشي وړاندې تللی، مګر دای خپل ټول ژوند باندې الته پنګونه کوي. نو ځوانان باید څه وکړي د دې لپاره چې پوه شي چې په ما کې توان شته او استعداد شته کنه، چې له درس نه پاتې نه شي د کرکټ په خاطر باندې، او وکولی شي چې خپل راتلونکی ژوند هم جوړ کړي.
تکل صاحب، زه به دا وایم چې په ژوند کې که یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید اول دا په خپل مغزو کې پاک وساتي چې دا زما هدف دی، او د هدف لپاره چې دا مې لار ده، زه باید په همدې روان شم. پدې کې باید دابل سره نشي. اوس که مثال یو کس غواړي چې کرکټ کې ژوند جوړ کړي، نو دا د کرکټ سره بل شی نه یو کوي. زه دا وایم که چېرته تاسو هدف پسې روان وي او تاسو یو بل شی راشي موضوع کې او د لارې لرې کړي، نو بیا به نه خپل هدف ته ورسېږئ، نه هغه بل شی چې تاسو لارې لرې کړي هغه ته به ورسېږئ. ځوانان دې همیشه یو پاک ګول ولري په خپل موضوع کې، یو پاک هدف دې ولري چې هر څه چې کېږي دا زما هدف دی او د هدف لپاره دا لاره زه به پدې ځم. په دې لاره کې ماته هر څه راځي، هر ځن راځي، هغه به زه د مخې لرې کوم. دا د ما چې مخکې تاسو ته ویل چې دا څه لوبغاړي چې دا اوس خلکو ورته لیجنز وایي، تاسو که د دې قصې واورئ دا ټول د هدف لپاره چې دوی څه څه کړي دي دا به تاسو حیران شئ. مثال یې د کوهلي دی، ویراټ کوهلي پلار مړو په دا هلته لوبه کې لګیا و، لوبې رانغې، وایي دا زما ګول دی، داسې نه چې د پلار سره مینه نه وه، خو البته په مغزو کې چې دی ځان ته پاک کړی چې زما دا ګول دی چې زه به کرکټ کوم. نو هر لوبغاړی چې دی که راتلونکي کې غواړي چې کرکټ وکړي، نو هدف باید کرکټ وسي، د کرکټ دپاره پلان دی، هغه پلان باندې روان اوسي. دویمه خبره، تقلید باید ونه کړي. دا خبره چې یو کس مغزو کې ولري چې زه غواړم د لوبغاړي غوندې شم، خو البته پوره تقلید کول چې دی بیا نه کامیابېږي. هغه په دې علت باندې چې هغه کس ژوند فرق کوي، دا هغه کس باډي سټرکچر فرق کوي، دا هغه کس سوچ او ذهن فرق کوي. که چېرته ټول عمر انسان و چې زه دغه کس پسې ځم کامیابېږي نه، ځکه هر انسان سره چې دی جدا دی، ذهنونه جدا دی، باډي جدا ده، سټرکچر جدا دی، پلانټر جدا دی، ژوند بیل ژوند تیر کړی. داسې ډېر لوغاړي مونږ په افغانستان کې مولیدل چې غوښتل یې چې څوک نه بشي، څوک اصغر شي، یعنی پوره کاپین یې کولې نو ځای ته ونه رسېدل، ځکه چې هغې دغه ذهن کې نه و چې د اصغر او د نبي ژوند زما نه بدل دی، یا د هغې باډي زما نه بدل ده، ذهن یې بدل دی، هغه ته ډېر اکسپوژر میلاو شوی دی. یعنی تقلید چې دی ډېر ښه نه وي، زیات تقلید انسانو کی، باید خپل ځان وسی، خپل ځان وسه. سعید وایي چې غواړم کس غوندې شم، خو چې سره کوم ځای په همدغه سې باید هغه ته ورسېږم، داسې نه چې زه هلته رسېږم دغه کاپي زه ورسېږم. تقلید باید ونه شي، پوره خپل کار دی وکړي، لکه چې مخکې ما وویلې ګول دی ولري، هدف دی ولري، دا مې هدف دی او د هدف لپاره دا لاره ده او زه ورته پلان لرم. ما به هېڅ هم د دې لار نه چدانه کی او خپل هدف ته رسېږم.
په لندن کې له ډیر افغان کرکټ لوبغاړي سید وهاب اکبر سره د ازادۍ رادیو ځانګړې مرکه مو اوریده. تر بیا ښه چاره.
جہان میں سپروا لاس کے لاس لارا مستاس کا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا کا خبر میں دوا سب میں دن سب میں دنیا نہ غالرم نہ داس کا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا کا خبر میں دوا کبھی زلفیں پانا نکړي سا.